یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې مو د دغو موضوعاتو تفصیل درته راټول کړی. افغان حکومت او نړیوال متحدان یې کابل کې یوې لوی غونډه کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې کوي. حال یې درکوو. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پړه یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې دي.
هلمند کې مو له جګړو کورنۍ بې ځایه شوي کسان پوښتلي دي.
گزارم ډیره سخته ده. د یوې کلمې وړونه دي، د یوې دین وړونه دي. موږ غواړو چې پاک خدای سوال کوم باندې کراولي.
او د سویډن سرنوالانو یو شپېته کلان ایرانای وګړي د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم ک تر پایه مو ملتیا وکي. د زهرو کاروان خبرونه هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. خو په پایل کې خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څونورو ولایتونو ته پرچاو شوي برښنا ترمیم شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبري حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیران ټونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نوی ډیلی ته د بلینکن لوبلنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به یې د افغانستان د روان وضعیت، د کرونا وایرس ضد واکسیناسیون، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبرې وکړي. شغل بلینکن به وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري او د افغانستان په اړه به خبرې ورسره وکړي. پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حملې زیاتې کړې دي. د پنټاګون یوه ویندوی تورن جنرال رابرټ لودیک تېر ماښام خبریالانو ته وویل د حملې هم د عادي او متعارفو او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. دا حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینډ مکنزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل که طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي نو امریکا به هم د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی الوتکې له بهر څخه افغانستان ته تللې او هوایي حملې یې کړې دي، ځکه د امریکا پوځ خپلې جنګي الوتکې له افغانستانه ایستلې دي. نامعلوم وسلوالو د لوګر ولایت د عدلی رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وواشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ آزادی رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په پنځمه ناحیه کې د نامعلوم وسلوالو له لورې پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم پخوا د پکتیکا د عدلی رئیس و او له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلی د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس روح الله ساجد آزادی رادیو ته وویل کابل، پروان او نورو ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وې، خو له پرون راهیسې د برښنا شرکت کارکوونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبري حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلیدی شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیه او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبري حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیه اچولې ده اشاره وکړه. ویویل که توده جګړه ونښلي نو دا به یوه حقیقي جګړه وي چې علت به وروستۍ نفوذي سایبري حملې وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبري حملو له لړۍ وروسته هغه سایبري امنیت د خپلو اجراعاتو لومړیتوب بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلسو میاشتو وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشانو تیر کال په یوه غونډه کې چې د دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل. خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونهاب پرون راپور ورکړ چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوو هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس هم د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو بیا پیلېدا تایید کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په تېره بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده به هم نوره کمه شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کرونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېده او اقتصادي وده یې منفي 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ډاټ کام یې پته ده. راځو د خبرونې د سر راپور ته چې په کابل کې د یوې لویې غونډې په اړه باندې دی. په کابل کې د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ځانګړې ناسته کې له دیر شو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. افغان حکومت وایي چې له دې ناستې نه هدف د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې څرنګوالی او دغه راز د نړیوالو د مرستو دوام دی. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سول عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او دغه راز کابل کې د ملګرو ملتونو استازی د برالاینز هم خبرې کړې دي. دا غونډه زموږ همکار تعقیب کړې ده. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته په سر کې دا ووایي چې دغه لویه غونډه چې د دیر سو نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، په څه هدف جوړه سوې ده او ګډونوالو یې څه خبرې پکې کړي؟
مننه. د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د مشارکت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو ساتنه، البته د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزې او نوښتي اصلاحاتو لپاره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د څارنې او همغږۍ ګډه ناسته پیل شوې ده. په دغه ناسته کې د کابل کې د میشتو سفارتونو استازو، همدارنګه نړیوالو سازمانونو شاوخوا 150 استازو ګډون کړی وو. غونډه د ملګرو ملتونو د استازي د برلاینز په پرانستون کې وینا سره پیل شوله. بله،
څه وویل د ګډونوالو دغه د 150 نړیوالو هیوادونو یا سیمهیزو هیوادونو یا د سفارتونو استازو؟ ځکه چې وضعیت داسې دی چې یوه میاشت کې یا څه باندې یوه میاشت کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دوی سره افغانانو سره د راتلونکو مرستو لپاره په دې غونډه کې څه وویل شول؟
غونډه نن پیل شوله. پرانستون کې وینا له غرمې وروسته به په پینلو کې دوی په همدغه چې مخکې ما یادونه وکړه په دې اړه باندې بحثونه کېږي. خو د برلاینز په خپله وینا کې وویل چې شاوخوا 13,000 افغانان بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. د ول کچېرې د دولت عواید کم سي، د اشاره سرحدونو کې دغه د ګمرکونو د طالبانو لاس تلویدل او دول چې دا به د افغانستان د حکومت په خدماتو باندې ناوړه تاثیر وکړي. همدارنګه دی ول چې نړیواله ټولنه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو ژوند او د دوی یعنی د طالبانو چلل له خلکو سره په دقت ساري. نو موږ همدارنګه ول چې تعصبی چلند لګکای سره لخذو سره چې هغه مکتب ته نه جی کار ته اجازه نه ورکي دا نه واز نه ریوالې ټولنه ته د قبول وړ نه دی بلکې ور سره کلک مخالفت هم کوي دی ټینګار وکړ چې باید په جدیت سره د سولې خبرې پیل شي همدارنګه د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړیږي نو کچېرې افغانان د خپل راتلونکي په اړه باندې ښه تصمیم ونیسي یعنې سولې کړي وي کړي وي نو دا ورته فرصت ده د نړیوالو ټولنو د راتلونکي مرستو په اړه همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غني هم وینا وکړه دوی وویل چې موږ په افغانستان کې په افغانستان پر راتلونکي باندې باورمن یو له خپل هیواد نه دفاع کوو او موږ له څو ستونزو سره مخامخ یو هغه یو وچکالۍ ده ناامنۍ ده وسرتان کې کورنی به د استوی دي چې موږ ستونزې دوه چند زیاتې کړې البته ولسمشر غني وویل زه هم دا رنګ د سولې خبرو ته هم اشاره وکړل او ویل چې اوسنۍ کورنی جګړه اوسنۍ جګړه نه وایي کورنۍ نه ده بلکې د تورستي شبکو هم دا رنګ دي نړیوالو شبکو یو جګړه ده هیڅوک هم د افغانستان له عسکرو یا د افغانستان دولت نه پرده په افغانستان کې د چا حاکمیت نه مني د غونډه الودین سپ داس حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستي تاوتریخوالی زیات شوی ده یو شمېر افغانان خپل راتلونکي ته ناهیلي دي یعنی دا ډول غونډې د مرستو دوام د نړیوالې ټولنې ژمنې یو څه ناڅه افغانان خپل راتلونکي باندې باورمن کوي همدارنګه عبدالله هم غونډې ته وینا وکړه د زیاتره تمرکز د سولې په خبرو د سولې مهم ټکی دا و چې افغانستان کې سیاسي حل لارې نه پرته نظامي حل لارې نه لري باید دوی کوشش وکړي افغانان ځانګړې توګه طالبان ته اشاره وکړه چې یو سیاسي توافق ته سره ورسیږو او بغیر له سیاسي توافق نه هیڅوک هم په ورخیزو توګه په افغانستان کې حکومت نشي کړای.
بله کور مو ودان ډیره مننه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال چې د غلطې دی یوه لوی غونډې راپور راکو دا غونډه پیل شوه افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د غراز د مصالحې عالی شورا مشر ورته څرګندونه کړې دي دا مهال غونډه روانه ده خو د بند دروازو تر شا یې هم د رسنیو لسترګونه پټه ده کمیټه جوړ شوې دوی به بحثونه کوي او د ورځې په پای کې به د خپل بحثونو نچوړ لرسنه یو سره شریکوي دا غونډه داس محل جوړیږي چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې پر مخ بیولو ته پر مخ بیولو تورنوي جمهور ریاست وایي چې زرګونه وسلوال طالبان له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور دغه جګړې ته هڅول شوې دي بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه تفصیل له صالح محمد صالح نه اورو
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي دا شی چې د طالبانو روزنه تمویل تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکي دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د تر سره کیږي
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بلغړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای
De Cobalta a Fonsi, Poser, Potashatut, Bemej de Cobalta a Fonsi, Dudai Tamej da Havaraki, Chida Gazer Afghanistan da, Chetube, Da Amran, Kum de Kamunizam Unum Bande Toka Kaolo, De Kamunizam Ude Islam Jange Dane Jorkaiwo, Est Afghanistan, Ulis Buda Havarapuida, Chita Jang, Patata, Uta Jang, De Kare Janga,
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلی له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لشت لږه یو لک شل زره افغانان دغه راز د امریکا او نور متحدانو درې نیم زره سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د ټروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di. Da haga mauzu da chi Pakistaniyanu rad kade ham na da. Dui par Talibanu agais tayidai ya wai chi da Talibanu mashan pa Pakistan ki shwan ki di. د طالبانو د ټپیانو درملنه حل تکیږي. دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي. خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله او له پاکستان دغه راز له القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د رواني جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټروریزم له کبله زیات زیانمن سوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په هلمند کې مو د بې ځای شوو کډوالو حال هم اخیستی دی خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې روان وضعیت د ښځینه سوداګرو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. د دغې خونې د مدیره پلاوي مشرې افسانه رحیمي نن له سوداګرۍ خونې یونما سازیو او سوداګرو مېلمنو سره په یو ګډ کانفرانس کې وویل چې اوسمهال 50,000 ښځینه سوداګرې او کارګرې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هیواد کې په کار بوختې دي چې د دولت جدي ملاتړ ته اړتیا لري. اغلی رحیمی د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې څخه وغوښتل چې د ښځینه متشبثینو لپاره د زیاتو اسانتیاو برابرولو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابه غړیو د هیواد په اقتصادي وده کې د میرمنو رول خورا اغېزمن وبلو او ویل چې د سولې په پروسه کې هم باید د ښځو رول ته په درنه سترګه وکتل شي. په ورته مهال په افغانستان کې د یونما دفتر سیاسي برخې مرستیالې اغلی لیزا ریفک د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې میرمنې د خپل سیاسي راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست رئیس شفیق الله عطایي د هیواد په اقتصادي پراختیا کې د میرمنو رول خورا اغېزمن وبله او زیاته کړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه تل په څیر د خصوصي سکتور ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د یو کال په موده کې څه باندې زر لوی او کوچنی شنې خونې جوړې کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېر شنې خونې د پلان پر بنسټ د روان مالي کال په ترڅ کې جوړېږي. د دغو شنو خونو رغنیزې چارې یو 20% پر مخ تللې چې له دې ډلې د ننګرهار او فراه په ولایتونو کې 818 بابا شنو خونو رغنیزې چارې بشپړ او 215 نورو هغو رغنیزې چارې لاری روانی دی. یادیشنی خونی لشپیتو تر 301 متر مربع پرخواله لري. د سیمه میز خونو جوړول د کورنیو خوړو خوندیتوب د کال په ټولو موسمونو کې ډول ډول سبو ته د خلکو لاسرسی د کورنیو اقتصادي ودې او د سبو د کرکیلې د نویو لارو چارو دودول د دغو شنو خونو د جوړولو اساسي عوامل یادېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3490 افغانۍ.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري اوس هم یو سیمه ایزه او نړیواله موضوع را اخلو. د سویډن عامه څارنوالانو یو 16 کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی. دا تورونه په ایران کې د 1983 کال سره تړلي چې پکې د حکومت په امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شوي وو. زموږ همکار اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات څه دي؟
سویډنی څارنوالان وایي چې دی ایرانی د 1983 میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیار څارنوال د همکار په توګه کار کړی او ادعا کیږي چې د غلطۍ په ترسره شوو جدي بشري جنایتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپله بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایرانی فعالانو او رسنیو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوري بللی. سویډنی رسنیو ویلي چې نوري د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی دی او له هماغه وخت راهیسې په توقیف کې دی. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي و چې حمید نوري د 1983 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1983 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدین د سازمان غړي په نخښي وو. دا یو سیاسي وسلواله ډله چې د ایران تر اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرځولو او پرځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. سویډنی څارنوالانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال له ایران سره په جګړه کې ښکېلو همکاري کوله او زیاته کړې ده چې هغه وخت ایران د ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغه ټولو سیاسي زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا 1,500 کسان هغه مهال اعدام شوي دي، خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 3,000 to 5,000 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کیڼپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالانو ویلي چې د همدې امر پر بنسټ په 1983 میلادي کال کې د جولای له 1.5 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمیر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شول. ویل کېږي دا هماغه زندان دی چې پکې دغه تورن چې حمید نوري نومیږي او په سویډن کې تورن شوی په دې زندان کې په هغه وخت کې د څارنوالۍ په برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې په دغه اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. سویډني څارنوالان وایي د نوموړي محاکمه به د اګست پر 10 نیټه پیل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال د اپریل پورې به دوام وکړي.
کور مو ودان ډیره مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې د سویډن عامه څارنوالانو یو 16 کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بې ځای شوې کورنۍ وایي ګرمې هوایې ماشومان وژلي او حکومت د سرپنا ستونزه ورته حل کړي. تفصیلی په دې راپور کې
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظې اړوند په یوه تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. په مارکیټ کې د بې ځایه سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې تر څنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمي هوا په وجه مړ سوی.
ژوند خدای چې ژوند تیرې چې اوس مړ زیات کوچنیان دي وړمه ورځ مړ یو خدای د ګرمۍ د لاسه مړ سو. هغه شفاخانه ده معلومات یې هم کولی سئ. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته، بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د پنځو ماشومانو مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناه ستونزه جدیده، خو هیله یې د روانې جګړې ختمېدل دي.
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تور تو وګوره، مؤمنان په خس وګر سره کې موږ هر شي ته ضرورت لرو. اول موږ تور تو وګوره، په داسې ټاټو کې داسې مؤمنان بر څنګه بې ګزارۍ ګزارۍ هم ډېره سخته ده. د یوې کلمې وړونه دي، د یوه دین وړونه دي چې خدای په انتفاقي په مابند کې راوستلې ده. خدای زغدی چې زور نست، موږ غواړو چې پاک خدای سوله په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سو کورنیو دغه ستونزې مني او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک نه لري. نو ډېری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای سوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوي. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نوموړی په وروستیو دوو میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورنیو شمیر 15000 یادوي.
لشکرګاه ته د 15000 کورنۍ پر شاوخوا بې ځای شوي راغلي دي. 15000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایېږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي. یا مثلا هغه کسان ته چې موږ خیمه توضیح کړي دي، تر خیمې لاندې ژوند کوي. وقت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې، نو بله خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر کې چیرې کولر زمینه برابر کړي، ډېر بشي یا شمسي دغه مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سو کورنیو شمیر 1000 ته رسیږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دستانه سوي.
په کونړ کې هم له جګړو بې ځای شوي او دغه راز د جګړو قرباني کسان له حکومت نه او دغه راز له وسلوالو طالبانو نه اوربند او سوله غواړي. د دوی په خبره چې له جګړو جنازو او ویرونو نور پتنګ شوي او هر ورځ ژوند له ستونزو ډک وي. تفصیل په دې راپور کې.
بچو ته خپلې چې واخلم چې دغه وکم چې
دا درش کلن حلیمه ده. له چا چې 15 کال وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخستې، اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلېدلې شنه چادرې کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغوني ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچي لرم او درې ماشومان مې دي. د څو کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي. د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغۍ په بستر پرتی دي. له دوی څخه یوه هم 50 کلنه عاطفه ده. هغې راته وویل تیر کال یې زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوې ده.
چې په دې چې خړه غونډۍ کې مې یو شهید زوی ورکو، یوه ګلغوټۍ زوی مې ورکو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شوله که موږ په کور کې چاته دس بیا شرم دی، دا کار مه کوئ، زه خیر دی، خدای بیا در رسوي. په کې داسې زوی ورجېده په همدې خاوره باندې. نوره د سوله راشي، نوره د ارامي راشي په دې وطن کې، دا جنگ دې ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خپلې ټولې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي او د پردیو په اشارو دې یو بل نه وژني او نه دې وطن ورانوي. په کونړ کې یو شمېر کونډې او بوري میندې په داسې حال کې کې ل افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي. د کونړ د ناړې او غزیاباد او د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترڅنګ په ټول هیواد کې د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو دعوه کړې ده. حکومت د 150 ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کړې ده او په قطر کې د دواړو لوریو مرکچی پلاو خبرې لا تر اوسه هم کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسیدلې.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
اوس نو موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
دولس نیمې بجې شوې. اوس هم لنډ خبرونه له عصمت ساروانه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کرونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبرې وکړي. پینټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حملې زیاتې کړي دي. د پینټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماښام خبری اعلان ته وویل د حمله هم د عادی او متعارفو او هم د بی پیلوټو الوتکو په وسیله شوې دي. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلي رئیس و. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوي برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویچاري شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبری حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیه او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له اتلس میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا خبرونه مو چې دلته واوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کړئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. ازادي راډیو پر ټویټر او یوټیوب کې هم منتل شلې دي. سره دا خبرونه پای ته رسیږي. البته خبری مسایل رازو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په بغلان ولایت کې تر 2000 کیلوګرام ډی نشي مواد وسوځول شول. په دې نشي موادو کې 2015 یا کیلوګرام هیروئین، خیخه، نشي ګولې، چرس او تریاک شاملو. دا هغه نشي موادو چې په تیرو دوو کلونو کې په 144 عملیاتو کې په بغلان ولایت کې نیول شوی وو. د بغلان امنیه قومندان جاوید بشارت ازادي راډیو ویل چې د دې عملیاتو په بهیر کې 206 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. د ننګرهار ولایت په یو کور کې نږدې 400 کیلوګرام نشي او کیمیاوي مواد ونیول شول. د نګرهار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پر یو کور د عملیاتو په نتیجه کې 190 کیلوګرامه تاریاک، 90 کیلوګرامه چارس، 95 کیلوګرامه هیروین، 15 کیلوګرامه ښیښه، 22 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد او 8 لیټره تیزاب د پولیسو لاسته ورغلل. د نګرهار د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د دې نشي موادو د تولید او ساتلو په تور یو نفر هم نیول شوی دی. د پروان پولیسو کابل ولایت ته د 400 د قاچاق مخاوني ولا یو نفر چې 15 کیلوګرامه چرسی په یو موټر کې پټ ایخي او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي، په چاریکار ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. لنه شیماد سره د مبارزې موینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل په چاریکار ښار کې یو بل نفر هم نیول شو چې پر معتادینو یې هیروین خرڅول. او دونه وروستۍ پیښه د چي د تخار ولایت پولیسو د کیمیاوي موادو یو کارخانه ویجاړ کړه. د تخار سرپرست امنیت قمندان شمس الحق صادات ازادي راډیو ویل چې دوی پولیسو د کیمیاوي موادو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ښیښې جوړولو د کارخانه پر ویجاړېدو سربیره 240 لیټره تیزاب، نږدې 3 کیلوګرامه ښیښه او د نوشادر په نوم 146 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د دې کارخانې د جوړولو په تور یو نفر هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
په دغه درجه کې بیا هغه موتادی چې هغه نور متلمه راز لري هغه ته به واکسین کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د احتیاط له امله بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
دا چې نیښګران د کوکنارو د نیښ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه د عزت الله په نوم له یوه نیښګر سره مرکه لرو.
اوس د تاریاکو د نشه له خاطر بس سړی نور باندې پیږي، څونه کار چې ټول څلر وي ساعته په تاریاکو کې ولاړ یم نور باندې پیږي.
د سید جان په نوم یو معتاد وایي چې په دوبۍ کې مې تجارت درلود خو د نشو له امله راڅخه پاتې سو.
وو دکان وو دی موږ په دوبۍ کې، اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
وا سړی الکسا خبره کوي، پیسې چې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې ټوله شپه کې چیرې ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینونه ورلګول شوي دي، خو تر دې مهاله یو معتاد ته هم دا واکسین نه دی ورلګول شوی. د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د دوی کارکوونکي ډیر د کورونا له خطر سره مخ دي ځکه واکسین شوي دي. که نور امکانات یې وموندل نو بسترې شویو معتادینو ته به هم د کورونا ضد واکسینونه ور ولګوي. طبي کارپوهان بیا وایي چې د کرونا پر وړاندې د معتادینو د وجود د مقاومت کمزورتیا ته په کتو سره باید د واکسین په برخه کې له معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند ونشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر اوسه پورې افغانستان ته د 1,000,000 په شاوخوا کې د کرونا ضد واکسینونه رسیدلي او د واکسین د لږوالي له امله دا واکسین تر ډېره بریده هغو خلکو ته ورلګول شوي چې د کرونا په مقابل کې مقاومت کم دی. معتادین چې د نشې له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د کرونا په ګډون د ډېر ناروغۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوري دی، تر اوسه پورې یو معتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول سوی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وایي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ټولو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول سوي دي، خو کله چې نور امکانات پیدا کړل نو بستری سوی محتاجونو ته به هم دا واکسین ورولګوي.
زمونږ اکثره ولایتو کې مونږ کارمندان چې د معتادینو په شفاخانو کې کار کوي هغوی واکسین شوي دي. په کابل کې هم اکثره واکسین شوي دي او دا به په تقسیم اوقات سره نورو ته به هم واکسین رسیږي. په دویمه درجه کې به بیا هغه معتادین چې هغه نور متلمه راز لري هغوی ته به واکسین کیږي او که چېرته امکانات وو نو بیا به معتادین په نوار شکل باندې د سکیجول مطابق ورته واکسین تطبیق کیږي.
د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هغه خلک چې د کورونا پر وړاندې د وجود مقاومت کم وي د سږی، پښتورګو، تور ژړی او شکرې ناروغۍ لري. د معتادینو د درملنې بنسټونو څېړنې ښیي چې دغه ډول ناروغۍ معمولا د نشې له امله خلکو ته پیدا کیږي. له همدې امله د معتادینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کم دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې نه یوازې دا چې معتادین د کورونا پر وړاندې مقاومت نه لري بلکې هغوی نور خلک هم په دې ناروغۍ اخته کوي، ځکه نو باید د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي او معتادین ته نورو خلکو مخکې واکسین کړل سي.
کوم کسان چې دوی سره کار کوي او کوم کسان چې پنجه شوي توکو روږدي کسان دي باید واکسین سي، ځکه د دې خلکو معافیت صحیح په دی دا بیا نورو خلکو ته هم انتقالوي. دا به هر ځای کې اوسېږي، دوی کولی شي د یو څخه بل ځای ته ولاړ شي او په ټوله ټولنه کې دوی ټیټ دي، دا کولی شي په ډېر اسانۍ سره کرونا ناروغي انتقال کړي.
د دې ترڅنګ چې د معتادینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کمزوري دی، د معتادینو ډله ییزه نشه او د نشې وسایل په ګډ استعمالول د دې سبب کیږي چې د کورونا ناروغي د دوی ترمنځ په چټکۍ سره خپره سي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې معتادین په 2006 میلادي کال کې د ایډز د ناروغۍ تر ټولو لوی عاملین بلل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې تر اوسه یوه موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د اعتیاد له امله بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی. که معتاد کلک هوډ ولري چې نوره به نشه نه کوي او د پخوا په شان به عادي ژوند کوي، په ټولنه کې بایلل اعتبار او پخوانی دریج بیرته ترلاسه کولی شي. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان د روغتیا په څیر په ټولنه کې د هغه اجتماعي دریج او اعتبار ته هم سخت زیان رسوي. خو که معتاد د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده ولري، کولای شي د پخوا په شان په ټولنه کې با عزت ژوند ولري او خلک په درنه سترګه ورته وګوري. ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي، او ځینې معتادین دې هدف ته رسیدلي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لیکوال او خبریال نستو نادری تر وکلنې نشې وروسته په دې وروستیو کې نشه پریخي او اوس بیرته خپل پخوانی کار ته راستون شوی دی. خو بیا هم په ټولنه په تیره بیا اجتماعي رسنیو کې د خلکو له پیغورونو خوندي نه دی پاتې شوی. ښاغلی نادری وایي چې که څه هم خلک په اجتماعي رسنیو کې هغه ته پیغورونه ورکوي او د ده په اړه منفي نظر لیکي، خدای دا هر څه زغمي او هڅه کوي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او اوس سی په دې لار کې پرمختګ کړی دی.
امروز ما به مشابه یک مثال پاکی شفاخانه
زنن د عام روغتیا وزارت له فینیکس کام سره د یو عادي انسان په توګه د نور همکارانو په ډول کار کوم. دا زما لپاره یو لوی اعتبار سو. دا هغه څه دي چې ما غوښتل. ما ته نور پیغامونه هم راځي چې راس از موږ سره کار وکړه.
ما یې دادن کې بیا به همراه ما کار وکړو.
دا چې یو معتاد غواړي په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي، ځکه که څه هم دوی نشه پرېښي وي اوس د یو سالم او عادي انسان په توګه په ټولنه کې ژوند کوي. خو ځینې خلک اوس هم د معتادینو په سترګه ورته ګوري. په دې اړه ارواپوه مرسال یزدان پرسوای چې معتاد تر نشې پرېښودلو وروسته د کورنۍ او دوستانو اجتماعي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې د هغه ذهن ډېر ځپل شوی وي.
تجربه نشان میده که وی
تجربه خودلی زمک هغه ناروغان چی زمک له مرکز څخه تر رخصتی دو وروسته په اقتصادي او اجتماعي برخه کې کورنۍ ملاتړ کړی دی، په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول خلک ډیر ژر کولای شي چې په ټولنه کې بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او د روغ انسان په ډول ژوند ته دوام ورکړي.
دوباره به تانن صحتمندی خود ادامه بتن.
د موتا درملنه یوازې په روغتي مرکز کې د 15 ورځو لپاره په بستر کې دو سره نه کیږي. دا چې یو موتاد په ټولنه کې خپل پخوانی دریز او اعتبار بیرته ترلاسه کوي، ټولنه منی او ذهني سکون پیدا کوي، دا کار ډیر وخت نیسي. د موتادینو د درملنې ډاکټره زحال هاشمی وایي چې تر احتیاط وروسته په ټولنه کې خپل بایلله اعتبار او دریز بیرته ترلاسه کول د موتاد په اراده او چلند پورې اړه لري.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي. خپله باید قاطع تصمیم ولري چې زه احتیاط باید ترکم، بیرته کوم اعتماد مې له لاسه ورکړی بیرته یې ترلاسه کړم.
ارواپوهان وایي تر څو چې تداوي شوی موتاد په ځان کې د احتیاط د وختونو ټولې نښې نښانې تغییر نه کړي، دا به ګرانه وي چې خلک پر هغه باور وکړي. خو په دې برخه کې د موتاد کورنۍ هم مسؤلیت لري چې له موتاد سره د تغییر په دې بهیر کې مرسته وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ټولنه کې د احتیاط له امله بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین له موتاد سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وشي؟ په دې اړه به د ډاکټرې خالدې شریفي خبرې واورو.
کچیرې خپله کولی شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنتر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیري وشي. که خپله مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کړي. باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوی څپو سربیره په 7.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د کوکنارو نیخ وهل د تریاکو د تولید یوه مهمه برخه ده. د نیخ وهلو په موسم کې ډلې ډلې ځوانان نیخ وهلو ته ځي. دا چې نیخ وهل څه ته وایي، نیخګران د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ولې خلک نیخ وهي، په دې اړه مې د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دی ولې نیخ وهي.
زه خپله 2 کاله کېږي ځم کندهار میوند ولسوالۍ کې سره بغل کې نیخ وهم. موری نیخګر دی، هغه مو شناخته دی، د سرخیلانی لغو سره مو کار کوو. تقریبا 15 نفر کارګر لري. ځینې استله خاطره سم موضوع نیخته 15 ورځې نیخو او 15 ورځې کې تقریبا موږ ته دغه 15-18 روپۍ پاتې کالدارو باندې.
دا تاسو نیخ کې وهئ؟ دا د چا تر واک لاندې سیمه ده؟ هلته د حکومت واک ده او که د طالبان؟
تاریخ دی حکومت او طالبانو په دواړو سیمو کې کرل شوي دي. موږ خواته کده طالبانو خواته ځو، ورې کار کوو.
نو تاسو به د حکومت تر سیمو تیریږي، هغه به پوهیږي. تاسو به ګوري چې دا خو هغه نیخګر دی چې نیخ وي او د هغه شي نیخ وي چې حکومت یې په خلاف مبارزه کوي. دغه د حکومت د خلکو چلند در سره څنګه وي؟ هلته چې بیا ولاړ شي د طالبانو در سره چلند څنګه؟
په دې ساحه کې نه حکومت په تاریخو کار لري او نه طالبان لري. چې داسې خلک موږ لیدل دي چې پوسته کې په حکومت کې دي، اول ته خپل تاریخ کرل دي، ورونه کار کوي، سرک په غاړه باندې دي. له دې خوا چې اوس کته د طالبانو منطقې ته ځي، داری پوستو ول نفر پر سر باندې 100 روپۍ غواړي، او له هغې خوا بیرته راځي 200-250 تر 300 پورې بیرته نفر پر سر باندې غواړي. وایي تاسې نیخ وهلی ده. او واخواته طالبان بیا چا سرکار نه لري، هغه بیا سرخیل یار جواب بیا مسیر وایي. که طالبان راسي ما هغه څه له سرخیل بیا پیسې غواړي، له موږ سرکار نه لري څوک.
ځینې خلک داسې وایي چې څوک نیخ وهي نو کېدای شي دغه کسان په نشه باندې اخته شي، دا د نیخ وهلو له خاطره. ستاسې تجربه په دې اړه څه ده؟
د تاریخو تصویرګر سولې هغه یو رقم ته نشه لري چې سر د سړي ګنګس کوي، سړیا باندې نه پیږي. او کار بیخی سخته. خو په وسته تاریاکو د نشه له خاطر بس سړی نور باندې پیګار څونه کار چې ټول څلر وي ساته په تاریاکو کې ولاړیم نور باندې پیګ. تاسې خلک ورې ستاسې د شپې دوه بجې باندې وروځي سار تر یولسو تر لسو بجو پورې کار کوي پکې. بیا د غرمې له ډوډۍ د ماسپښین لمانځه وروسته وروځي د ماخصن تر لمانځه پورې کار کوي پکې. نشه ونه لري دا کار څوک نشي کولی.
سره کم کار کوي مثلا دا د کار طریقه مو څنګه ده؟
ماشپین ستنې خو او د پخې پخې کوکړې دی والی سار به بس څنګه ملا زنګ واستل مونږ دی وک نور بیا وروزي. دا بیا ر پولیس دوه دوه نفر ورلویږي شل نفر سره ملګری ودي اس نفر ملګری ودي نفر په اندازې باندې تاریخ کا سر خیر په لاس ور کوي اضافه نور کوي نه کم ور کوي.
څومره مزدوري درکې سره کمی حساب؟
مزدوري خو دوه رقم ده، یو په ټیکه باندې دی او بل په حساب باندې. په حساب باندې څلرم من تا ته درکوي تقریبا موږ سوري سا ورته کړی د په دوه نفر باندې څلور منه ټولولی سي سړی یعنی پر نفر باندې دوه منه ټولول په دوه منه کې څلرم یې سایده تا کې نیمن یو نیمن دی غوسړی کې سرخیل بل پټیکه باندې نو بیا که ختاریا کور بیا تقریبا شپږ سو زر پوی درکوي په پنځل سو ورځو باندې.
الته دا چې څه د وسلون سره مخ کیږي
اول ورځ کو سوار لی سرخیل له ټول سم موبایلونو ټولوي وای کدی چیرته زنګ وو دار ما موبایل ده که بیا هم له تاسو سره وو بیا د شپې امکان لري سي مو یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجې باندې طالبانو ناری ورالو وای پورته سي سپورته سو ټول سره تلاشي کوم موبایلونو مراکې مو ټول موبایلونو خمو نه لرو او له یو ملګر سره مو هغه وړو بیا سار سرخیل تور کړی ولا سي بیا د جواره ک او یو د چاپیل طرف سي حکومت راځي غي سمته د یت بیا نګورستا شخصي دي یا نظامي دي بس د شپې په مخ ورل داولي مو خپل یو شپوي دولس د شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چا پاس ول ډیر بداله عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټه ترال وای راوځي ما بس نور څوک کار در باندې لري ټول شپ ډیر ټکا ول مو باندې ډیر په وام کې تیر وسول او ډیر وخت داس پیخي چې د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصیان تر سیګ زکه هغه کارګر وینه بلد وی وزید لوامه څمن داخله کوټه ته تیارې یم ولید یم ولې سخت خو په دې باندې دسی د سار وختي مانزه ته شراکین ول مانزه ورسته بیا ډیر یخ ویلته بوټي ټول شنه دی تاریاکو وغوش ابنم موریدلې وی تر دا ټټره پر سړی کې پټي په تاریاکو کې تر ټول کالو ځای سی وبتوی کبران ستر باندې وریدلې ماشپین لمخ بیا خاص پر دایو بجبر وزیر ډیر سخت ګرمي وی امکان لري سي مریض سي اساني اسلری نه خو سړی مجبور نه سي باید اس کلو لاړ نه سي.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی راغلی.
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګر دی چې تاسو ته کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د اریوب زازوی ولسوالۍ شپږ دیرس کلن سي جان چې لدریو کالو راهیسې نشه کوي وای چې د غالیو او قیمتي تیګو کاروبار وکاوه. په دوبۍ کې دوکانونه درلودل او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګري کوله خو کله چې په نشو اخته سو نو سوداګري ځینې پاتې سو. دا چې سید جان څنګه ولې په نشو اخته سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دا نشخ مو مجبورې نه نه کړې مستې نه مو کړې چې رښتیا خبرې دا یو محفل و دا شاید موږ نه ولیدلې ډېر بد مم راتل د ښینه په هغه محفل کې یو کس و خو د شیشې پاک له درته وایم نو بس هغه سره م کېنستو ما عزت وګوره د خوند دې وګوره بس همغه چې ما وکړو بس هغه نه ورو 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 داسې کې دیننه لاړو ډېر څه بنه پاتې شو لکه ډېر ښه زندگی و ډېر ښه یو اعتماد و د کور طرفه ډېر ښه خبرګري و ډېر ښه کاروبار ما د لاسه ورکړو لکه سنگاپور تایلند داسې ډېر ملکونو ته زه تللې ما کاروبار کړی ده. زه خپل کاریګرم یم له تیګو میګو غمی ممی جوړولو ډېر ښه ښه شیان جوړوم داسې خو چې کله زه په دغشي باندې راواوښتېدم تاثیر یې داسې وکړو چې اوس یو کلاینټ به راتلو یو کسټمر به راتلو ډیټ به یې راکړو چې یاره دغې ورځې ته زه درځم د کویت نه یا د سعودي نه مال به موږ نه اخیستو پغه ورځ به بس چې ماشی ته ولېږي د لوبیا به موږ په دې کیسه کې به نه وو چې لږ تاوان کوو که سل لکه تاوان کوو دغه ضربه یې ډېره غټه ضربه وه امشتری به مونږ خفه شو ا به راغللو زنګونه به یې وهل خو مو بلېدو موبایل به پروت و مونږ به په خپلې نشې کې اخته و هغه د سل روپو نشې باندې به د لس لکو روپو هغه کاروبار به مونږ خراب کړو داسې به درته ویم و دوکانه وو دي مونږ په دوبۍ کې اوس یو دوکان پاتې ده چې د ما کشر ورور په کې وي غونه لا پرته مونږ داسې انډیوالان چې مونږ باندې ډېر غټ اعتماد و چې مونږ یو میلیونه م غوښتل مشکل به نه وو او بل زیاته ضربه دا ده چې یو چا سره مخاطب کېدی نه شي لکه مخکې به چې یو چا ته به ورتللو داسې غاړه به ورکوله اوس چې ده چې واورو چې پلاکۍ راغلی ده وایي نشته ورته ووایه یا داسې یا داسې یا مریض ده هغه راوتی نشو ورته
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان د خبرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکارۍ څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې دوکان ورته ونیسي. خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري خو بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې وې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته درد ورځي او له کوره څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړیه ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه ده چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، همدغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هېچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړې.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که ګټه وا خو نور مال به ورته راوړم او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
وا لکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر دا چې لاړم لاړم، په دې کور کې ماته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړې ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوښو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لک را وکرسوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه څه یې قبر ته وړې، څه په کوې.
Thank you.
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده؟ یو لس روپۍ خو راکا، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري زه د هوټل وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچیه دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې او پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټول زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.